دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زه نو شب آشنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو د زه خلیل خانم پام وکړئ د سات خبرونه ته د ایتالیا د بارنو چارو وزارت لخوا په یو لند بیان کې ویل شوی دی چې د کانګو په جمهوریت کې د غیوات سفیر د کوګاما په شار کې هغه وخت وژل شوی دی چې په د غیوات کې د ملګرو ملتونو د ماموریت په یو کاروان کې سفر کوي په بیان کې راغلی دی چې په دغه کاروان کې د ایتالیا د پوځي پولیسو یو افسر هم وژل شوی دی د رويټرز خبري اژانس د راپور لمخې د ملګرو ملتونو په کاروان د کانېما هورو شارګوډ ته نږدې بریټ شوی چې دغه د برمتکېدو یو هڅه و د ایتالیا د بارنو چارو وزیر لویوګو ډیامایو په دې پیش خفګان شوډلې دي او ویلې دي چې تروسه د دې ظالمانه برید پر هدف نه دی معلوم چې دغه پیش څنګه سی وي او د دې علت د معلومولو لپاره به ټولې هڅې وسی ملګرو ملتونو په یو بیان کې ویل دي چې په کاروان هغه وخت برید وسو چې د خوړو نړیوال پروګرام د لاري د کانګو په لوی دي سیمه کې د یو شونځي پروژې کتنې ته پلار وو تروسه یوې ډلې هم د دې برید مسولیت نه دی منلې د رواندا او یوګانډا ترڅنګ واقع په دغه سیمه کې څو وسلوالې ډلې فعال دي چې په امنیتي چارواکو وخت نا وخته بریدونه کوي د امریکا په متحده ایالاتو کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شوو کسانو شمیر د 500,000 څخه وښتې دي او د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن امر کړی دی چې د امریکا بیرغ دې نیم ځوړند کړي جمهور رئیس بایدن په ټلویزیون کې د یوې احساساتي وینا پر مهال د خپلې کورونی ټراجډیو تاریخ ته اشاره وویل زه پوهیږم چې دا څنګه وي هغه له ټولو امریکایانو څخه وغوښتل چې د خلک په یاد وساتو هغه د همول باید موږ عمل وکړو زیک ووسو ټولنیز واټن مراد کړو ماسکونه واغوندو او واکسین ولګو د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د دوشنبه پورز معلومات خپره کړی دی چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا په وایرس د اختصاصو کسانو شمیر څه باندې 2.8 میلیونه دی دا مهال په نړۍ کې 1.15 میلیونه انسانان په دغه وایرس اختصاصي دي او تر دې دمه نږدې 2.15 میلیونه نور مړه شوي دي امریکا په نړۍ کې لومړی هیواد دی چې د کورونا له کبله پکې ډیر زیات کسان مړ شوي دي او وخت سوي دي جو بایدن وخت لرسېدو وروسته په خپل سل ورځنی پلان کې له کورونا سره مبارزه تر ټولو مهمه ګڼلې و او ویلي وو چې په دغه موده کې به 100 میلیونه کسانو ته د کورونا واکسین ولګول شي په میانمار کې د پوځي حکومت د ګواښونو پرته د دوشنبه په ورځ د غیوا تر ټولو لوی شار ینګون کې مظاهرچیانو د پوځي کودتا پر ضد احتجاج کړی دی پوځ خبرداري جاری کړی وو چې دغه مظاهره به په زور وځپی د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټیرس هم د دوشنبه په ورځ د سولېزو مظاهرچانو د زپولو سخت غندنه کړي او برتانیې او اروپایي اتحادیه د پوځ څخه غوښتنه دي چې د مظاهرچانو پر ضد د زور څخه کار اخیستل سمدستي بند کړي د زور څخه زیات مظاهرچانو د دوشنبه په ورځ د خندونو پرته د امریکا سفارت مخې ته راغونډسي وو خو د پوځیانو شل ټرکونو د راتګ وروسته دوی لا غزا څخه ولاړل او د شهر په نور برخو کې هم مظاهره سوي دي د دوشنبه په ورځ په درست هیواد کې د کاربندیز د اعلان وروسته فابریکې دوکانونه او دفترونه بند ول د ستوکو د اروپایي اتحادیې مشران د راتلونکي میاشت په غونډه کې په دغه هیواد د بندیزونو په اړه یو پریکړه وکړي تر اوسه د هر ورځې په مظاهرو کې درې تنه مړه شوي دي په میانمار کې د دې میاشتې په لومړۍ نیټې د پوځي کودتا وروسته د مظاهرو لړۍ دوام لري د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنائی د دوشنبه په ورځ ویلي کارتیا ولري نو د ایران اسلامي جمهوریت به د یورینیمو د غنی کولو کچه 80% لوړ کړي او هوډ وکړ چې ایران به په اټومي مسلې پر شا نه سي دا په داسې حال کې ده چې د جرمني د بارنو چارو وزیر هایکو ماس له ایران وغوښتل چې دا یې په ګټه ده څو د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي موافقې ټول ژمنې پوره کړي د ازادي رادیو خبر لمخې ماس پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بي وسلو کولو کانفرنس ته په وینا کې د امریکا له ولسمشر د جو بایدن د ادارې دریسته په اشاره وویل چې دا اداره لیواله ده چې بیرته له دغه تړون سره یو ځای سي هغه زیاته کړه مخکې له دې چې دغه تړون دومره ویجاړ سي چې د ترمیم وړ نه وي دا د ایران په ګټه ده چې اوس خپل دریز بدل کړي شغلی ماس دا خبر په داسې حال کې کړي چې د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر رایفل ګروسری د یک شنبه پر ورځ ویلي چې د ایران له چارواکو سره د دوو ورځو له خبرو اترو وروسته یو موقتی حل تر رسیدلی دی او د دغه ادارې څارونکو ته اجازه ورکړل شوې چې په دغه واد کې خپل کارونه جاری وساتي ترڅو د ایران د اټومي مسلې په اړه یو ډیپلوماټیک حل راوستل شي په پاکستان کې نامعلوم وسلوالو په یو برید کې د یوې غیر دولتي ټولنې څلور کارکونکو وژل دي د پولیسو چارواکو ویلي چې دغه شزي په شمالي وزیرستان کې په موټر کې ناشتي او کار ته روان وي چې برید پرې شوی دی. تفصیل په دې رپورت کې و.
د پاکستان شمال ویدیس کې د یوې غیر دولتي مؤسسې څلور خزینه کارکونکو وژل شوی. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنداپور رسنوي ته وویل چې دغه پیښه نن د میرالي خارګوټي په ای پی کلی کې رامنځته شوې ده. تر اوسه پورې دغه برید مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستې. چارواکو ویلي چې د پیښې قربانیانې د 57 مرستندویه ټولنې کارکونکي دي. دا ټولنه له هغو ښځو سره چې غواړي له خپلو کورونو د سوداګرۍ چارې مخته یوسي په روزلو کې مرسته کوي او هم هغوی له خپلو حقونو خبروي.
او په نړیوال کچه د پیسو د وینځلو او د تراګری سره مالی مرستو د مخنیوي د څارې اداره فینانشل اکشن ټاسک فورس یا اف اے ٹی ایف غونډه د فرانسې په پلازمینې پاریس کې پیل شوې ده. په دغه غونډه کې به د پاکستان لخوا وړاندې شوی پلان باندې د عمل کولو جاج واخیستل شي. دغه نړیوال سازمان غونډه چې د فروری د 22 څخه تر 25 پورې روان وي په هغه کې به د دې پریکړه کیږي چې آیا پاکستان د خړ لیست څخه وایستل شي او یا کله هم پکښې پاتې وي. د پاکستان چارواکي هیله مند دي چې دا غوی لخوا پورته کړل شوي اقدامات به نتیجه ورکړي او د خړ لیست څخه وایستل شي. دا یادونه ورده چې پاکستان د 2013 کال د جون په میاشت کې د اف اے ٹی ایف په لیست شامل کړل شوی وو او پاکستان ته وویشت مدایز پلان باندې عمل کولو وړاندیز شوی وو. پاکستان دغه سازمان ته ډاډ ورکړی وو چې دغه سازمان لخوا وړاندې شوي مادو په رڼا کې به اړین قوانین جوړ کړي او په هغو د عمل دپاره به یو اغیزمن نظام تیار کړي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واورېدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. پنټاګان وایي کله افغانستان نه پاتې څو بهرني سلاکاران هم ووزي نو دغه هیواد هوایي ځواک به تر څو میاشتو په یوازې ډول د معاصرو عملیاتو د ترسره کولو توان له لاسه ورکړي. د پوځي عملیاتو څېړونکو ادارې کانګرس ته په خپل راپور کې ویلي چې د افغان هوایي ځواک د خدماتو او ترمیم مسؤلیت د امریکایي قراردادیانو په غاړه دی چې د دوه د تړون له مخې هغوی هم باید افغانستان پرېږدي. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې هوایي ځواک ورځ تر بلې پیاوړی کیږي. نور تفصیل په رپورټ کې اورئ.
د امریکا د دفاع وزارت کانګرس ته په راپور کې ویلي کړه د دوه لټون سره سم ترمی میاشتې پورې پاتې بهرني پولیسي سلاکاران له افغانستان څخه ووځي نو دغه هیواد هوایي ځواک به تر څو میاشتې پورې د موثر هوایي عملیاتو توان له لاسه ورکړي. په راپور کې راغلي چې په وروستیو نهو میاشتو کې د ناټو 94% سلاکاران چې ډیری امریکایان دي له افغانستان څخه وتلي چې د کارکونکو د روزنې او الوتکو د ساتنې ماموریت یې نږدې فلج کړی دی. او د ملي دفاع وزارت وایي چې د افغان هوایي ځواک وړتیا تر بل هر وخت زیاته سوې او هر ورځ د هوایي ځواکونو وضعیت لا پسې ښه کیږي.
تعداد زیاد از پیلوت ها جوان ها در بیرون از کشور مسلک هوایی را فرا می گیرند و پیلوت هایی که فعلا در افغانستان حمله های هوایی را اجرا می کنند و در قول اردوی هوایی کار می کنند پیلوت های مجرب مستعد هستند و می دانند مسئولیت های خود را به گونه مستقلانه اجرا کنند. و در کنار از این حمایت های جامعه جهانی به خصوص ایالات متحده آمریکا از قوای هوایی افغانستان ادامه پیدا خواهد کرد.
که څه هم چارواکي وایي چې په افغانستان کې 90% عملیات افغان ځواکونه کوي خو شنونکي په دې باور دي چې لا هم د بهرنیو په ځانګړي ډول امریکایي ځواکونو ملاتړ ته اړتیا ده.
نړیوال قوتونه هغه تعهدونه چې کړي دغه تعهدو د ماتولو سره به یو رقم ګناګاری ویدودي او کچې ته بیا په یو دم د خپل قوتونه دوی له دغه جغرافیه نه باسي نو دا جغرافیه به یو ځل بیا په هغه جغرافیه بدلیږي چې نړیوال به هم په آرامه تل کینني.
زموږ وایي ځواک تقریبا نوې ده او تازه ده ولې امید دا چې کدی دقیق اکمال سی او دی هغه څه چې دی ته لازم دی او ای ځواک ته پاره موږ په خپل ځواکونو باندې مطمئن یو چې دی به دا کارونه خپل چې څه قسم دی په مخ بوزي.
امریکا لا هم د دوه د تړون له محل ویش سره سم لا افغانستان څخه د خپل ځواکونو د وتلو ورستي پریکړه نه ده کړې. د دغه هیواد په کانګرس کې د بهرنیو چارو کمیټې یو مهم جمهوریت غوښتونکي غړي مایکل مکال په خپل یو تازه مرکه کې ویلي چې ولسمشر جو بایدن باید امریکایي پوځیان په افغانستان کې وساتي تر څو وخت د طالبانو د بیا رسېدو مخه ونیسي.
بهرنیان ستړي سي او ولاړ سي او بل اخره موږ لاس سره لاس جګړه وکړو. هغه جګړه څلويش کاله ثابته سوي ده چې یو ډله په یوازې شکل د افغانستان حکمراني نسی کولای. نو کله چې دا مسله ثابت وي او موږ په کلونو جنگیدلی یو خبره ده چې لدی تلای شان څخه ګټه پورته کړو.
د امریکا او طالبانو د تړون لمخي باید پاتا امریکای پوځیان تر راتلونکو درو میاشتو له افغانستان څخه ووزي، خو امریکا ویلي چې د دوهې پر تړون له سره کته نه کوي. په افغانستان کې د جګړې زیاتوالي، د سولې د خبرو ټکنی بهیر د دغه هیواد د خلکو جدي اندېښنې راپورته کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
جمهور رئیس غنی د ولسی جرګې لخوا د ملي بودیجې د تصویب له امله وکیلانو نه مننه کړې. ولسی جرګې د دوشنبه په ورځ د رایو په اکثریت د روان مالی کال نوې بودیجه تصویب کړه. له بل خوا د صرافانو ټولنه وایي چې جمهور رئیس غنی سره تر کتنې وروسته نن بیرته د صرافۍ مارکیټونه پرانستي دي. په موقعی په دې اړه له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ولسی جرګې د غړو لخوا د 1300 مالی کال د ملي بودیجې د تصویب لامله له وکیلانو مننه کړې ده. د هغه لخوا په یو خبر شوی اعلامیه کې د جمهور رئیس غنی له قوله ویل شوی چې د ولسی جرګې لخوا پر وخت د بودیجې تصویب به افغان دولت د پلانونو او پروګرامونو په ځانګړي ډول په ټول هیواد کې د انکشافي پروژو د تطبیق لپاره لارې هواره کړي. د مالی وزارت سرپرست خالد پاینده هم د ولسی جرګې د پریکړه ستایلې ده.
د مالی وزارت متحد دی چې په عامه مصارف کې او د بودیجې په لګښت کې د صرفجوی لپاره د ایم ټی ای او امتیازي معاشونه او د دولت ټول عادي مصارف په سمه توګه بررسي کړي.
ولسی جرګې د دوشنبه په ورځ د 1300 مالی کال بودیجه د رایو په اکثریت وروسته له هغې تصویب کړه چې د مالی وزارت دغې جرګې ته د حمل میاشتې وروسته د ټیټ رتبه مامورینو په معاشونو کې د 2000 افغانیو د زیاتېدو سره موافقه وکړه. د مالی وزارت د ملي بودیجې په درېمه مسوده کې له وړاندې د ولسی جرګې یو شپېل نورې غوښتنې چې د ملي بودیجې د مسودې څخه په 40 ولایتونو کې د خلکو سره د ملي دسترخوان په نوم د حکومت د 240 میلیون ډالرو د مرستې د پروژې ایستلو هم ایسته کړه. د دوشنبه په ورځ پولیسي جرګه کې د وکیلانو ترمنځ پر دغه مسله د بیا بحثونو وروسته د جرګې رئیس میر رحمان رحماني د مساوېدې په اړه د وکیلانو رائے واخیسته چې په تالار کې د حاضر وکیلانو لړلې د څو تنو د مخالفت پرته نور وکیلانو د رائے په اکثریت بودیجه تصویب کړه.
پولیسي جرګه پس از دوه مقاومت او مطالعه دقیق
پولیسي جرګه د خلکو او دولتي کارکونکو په ګټه د بودیجه اصلاح او بدلون باندې له دوه میاشتو مقاومت او دقیقې سیړنې وروسته بریالي شو ترڅو د بودیجه په سند کې د خلکو یو شمیر مهمو غوښتنو ته ځای ورکړي. د کارکونکو د معاش زیاتوالی، انکشافي پروژو ته ځای ورکول، په کوډونو کې د پیسو نسبی انډول، د غیر ضروري مصرف کمول، د خلکو د شتمنۍ د لوټلو مخنیوي د دغه بریالیتوب مهم شاخصونه دي.
کامیابی ها است
د نننې پریکړې وړاندې د ولسی جرګې غړو دوه ځلې د ملي بودیجې مساوده رد کړې وه. د افغانستان د 1300 مالی کال ټوله بودیجه 403 میلیارد افغانۍ ده چې شاوخوا 6 میلیارد ډالر کېږي. په دې بودیجه کې 311 میلیارد افغانۍ چې نږدې 3 میلیارد ډالر کېږي عادي او پاتې نورې انکشافي بودیجه ده. افغانستان اوس مهال د خپلې بودیجې یوازې شاوخوا 6% د داخلي منابعو څخه تمویلوي. ولسی جرګې ملي بودیجه په داسې حال کې تصویب کړي چې د افغانستان د صرافانو ولنی چارواکی وی تیر مخامې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره د کتنې وروسته خپل سوال سرزینه کاربندیز پایتر سوال او نن په ټول هیواد کې د صرافۍ مارکیټونه بیرته پرانیستي دي. د افغانستان د صرافانو سرتاسری ټولنی غړي حاجی زیرک امریکاغه غشنر اړیو ته ویل چې پارک د جمهور رئیس غنی سره په کتنه کې چې د مالی وزیر او د افغانستان بانک د رئیس سربیره د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله موهب هم حاضر وو. د صرافانو وغوښتنې ومنل شوې او صرافانو هم نن خپل کاربندیز پایتر ورس. زموږ
خوښي دا وو چې کچیز جوازونه دي دلخواوی د خلکو د صرافانو په غوښتنه دي، ولې هغه زمر انفرادي جوازونه چې د صرافیو او د خدماتي پولیسو او هغه تر 2023 کال پورې مدار د اعتبار د فعالیت درلودي موږ غوښتنه دا و چې هغه د سمجت دي تر 2023 کال پورې. یو دوهم طرف د لوی څرنوالي پر اړیکه باندې دا و چې موږ د یو چا د صرافانو د ټیټي مشکل درلودي، ټیټي چې په د 1901 نوي کال څخه تر 1906 نوي کال پورې خارجي هیوادونو ته پیسې تللې وي او د اخوا څخه جنس راغلی و چې ته ټیټي ویل کیږي.
هر په ویلامي کې ویل چې جمهور رئیس غنی د صرافانو له اصل سره په کتنه کې ویل چې لوی څرنوالي دي په ممکنه ژر پر سات پیسو د لیک په برخه کې د صرافانو ستونزې حل کړي. ارګوي د دغه کتنې په پای کې د افغانستان د صرافانو سرتاسری شورا رئیس میر افغان صافي سوزو ته د حل د منډلو په خاطر له جمهور رئیس غنی مننه کړې او ویلي دي چې دو شمیل ورځې به صرافان بیرته په ټول افغانستان کې خپل کاروبار پیل کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
زموږ غږ د واشنگتن د استډیو نه اوري. د امریکا د ملي امنیت شورا سلاکار جک سالوان وایي چې واشنگتن له تهران سره د 500 برمته امریکایانو د خوشی کېدو په اړه خبرې پیل کړې دي. سالوان وایي چې د دغو کسانو ستنول د ولسمشر بایدن لومړیتوب دی. د تازه انکشافاتو په لړ کې ایران د اټومي انرژي له نړیوال ادارې سره نوې موافقه کړې او تهران له واشنگتن نه غوښتي چې پر اټومي قرارداد له مذاکراتو مخکې دي بندیزونه ختم کړي. نور تفصیل په رپورت کې اوري.
سکیورټی اډوایزر جیک سولوان ته د بریفینګ روم.
د امریکا د ملي امنیت شورا سلاکار جک سالوان د سی بي اس ټلویزیون سره د یوې مرکې په ترڅ کې ویلي چې له ایران څخه د برمته شویو امریکایانو خوندي ستنول د ولسمشر جو بایدن مهم لومړیتوب دی. سالوان د ایران لخوا د دغو کسانو ساتل یو بشپړ سپکاوی بولي.
هو، موږ د دې مسلې په اړه له ایرانیانو سره اړیکې پیل کړې او دې کار ته به ادامه ورکوو. ایرانیانو ته به زموږ قوي پیغام دا وي چې موږ داسې یوه دوامداره مسأله نشو منلی چې له مخې په ناعادلانه او غیر قانوني توګه د امریکایانو ساتلو ته دوام ورکړل شي.
ایران د 15 امریکایانو په شمول ګڼ شمیر دوه طبيعته کسان د جاسوسۍ په تور په بند کې ساتلي دي. د برمته کسانو د خوشی کېدو په اړه روانو بحثونو سره سره سالوان وایي چې د 2015 کال اټومي قرارداد ته د امریکا د بیرته ستنېدو په اړه له ایران سره خبرې نه دي شوې. ولسمشر بایدن د جمعې پر ورځ ویل چې امریکا د ایران د اټومي قرارداد بیا یا کول لپاره مذاکراتو ته لیواله ده. د تازه انکشافاتو په لړ کې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ویلي چې دوی له ایران سره یو نوې موافقه کړې چې لمخې تر درو میاشتو پورې د ایران د اټومي کارخانو د اړینو ارزونو بهیر دوام مومي.
په لومړي سر کې مونږ بیا تایید کړ چې ایران به له کوم محدودیت پرته د خوندیتوب د جامع هوکړې په لیکولو ته ادامه ورکړي، هغه څه چې دوی تر اوسه کوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي که امریکا غواړي د اټومي قرارداد په اړه مذاکرات بیرته پیل کړي نو لومړی د باید پر تهران بندیزونه ختم کړي.
ما گفتیم چگونه میتواند ایالات متحده
مونږ ویلی چې امریکا څنګه سمیلار ته د ستنېدو په خاطر خپل هیله پوره کولای شي. لومړی دوی باید اټومي قرارداد خپل ژمنتیا اعلان کړي، وروسته د عاجل اقدام وکړي په دې معنا چې هغه دامونه باید لری کړای شي چې په هغه کې بندیزونه شامل دي.
په 2013 کال کې د امریکا پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ لخوا د ایران د اټومي قرارداد لنه تصدیق کېدو وروسته تهران ورو ورو دغه سند له امریکا ول څخه سرغړونه پیل کړې ده. دغه سند د ایران لخوا د اټومي وسلو د جوړولو مخه نیسي، خو ایران وایي چې هیڅ کله د دغه ډول وسلو د جوړولو تکل نه درلود.
زه ډاکټر وحید الله مایار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا وایروس جدي ونیسي او هغه پیامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پر عمل وکړي. د ورځې شل تر دېش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځي. د غیر ضروري ګڼګونو نه ډډه وکړي. د پرنجي او ټخي په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
په امریکا کې د کرونا له امله د مړو شمیر 1500 ته ورسید، خو د واکسین جوړېدو او د اخته کسانو د شمیر کمیدو دا هیله پیدا کړې ده چې ژوند به ډیر زر عادي شي. په دې اړه نور معلومات پرپورت کې اوري.
د بوربیو په نوم د ټکنالوژۍ یو شرکت چې په امریکا کې د ښوونځیو بیا پرانیستل څاري وایي چې 40% زده کوونکي په اونۍ کې 15 ورځې ښوونځیو ته د تګ او حضوري درسونو انتخاب لري.
علمي څېړنې ښیي چې د ښوونځیو بندېدل ماشومانو ته ډېر تاوان رسوي. اوس مهال په امریکا کې میلیونونه ماشومان چې هر ورځ ټولګي ته نه ځي په مجازي ډول زده کړې کوي.
کله چې دیموکرات جو بایدن په جنوري میاشت کې د ولسمشر په توګه لوړه وکړه، ژمنه یې وکړه چې تر اتم ټولګي پورې به د اپریل میاشتې تر پایه حضوري درسونه ته ولاړ شي. هغه اوس د کانګرس نه د 130 میلیارد ډالر غوښتنه کوي چې ښوونځي د بیا پرانیستلو لپاره چمتو کړي. ډېر ښوونکي وګماري او ټولګي د ویروس په وړاندې خوندي کړي. د ښوونکو ځینې اتحادیې وایي چې د ښوونځیو له پرانیستلو مخکې ښوونکي باید واکسین شي او نور احتیاطي تدابیر ورته ونیول شي.
د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز وایي چې د خوندیتوب لپاره باید ځینې ګامونه پورته شي چې یوې خونکو ته د واکسین لګول دي. خو په ټولګیو کې د زده کوونکو لک شمیر کېنول، د ښوونځیو په بسونو کې ټولنیز واټن مراد کول، په تجهیزاتو سمبالول او معاینات هغه اضافي ګامونه دي چې باید ترسره شي.
ځینې قانون جوړونکي بیا استدلال کوي چې د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره له هغه اقتصادي مرستندوی بستې له پیسو نه استفاده وشي چې کانګرس یې په تصویب بوخت دی.
دا مفکوره چې واشنگتن باید له میلیارډونو ډالر مرستونه تر 100 میلیونه زیات د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره ورکړي او دا غوښتنه هم ونه کړي چې ښوونځي د پرانیستل شي، دا د هغو ماشومانو سپکاوی دی چې غواړي بیرته ښوونځیو ته ولاړ شي.
د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز د ویب پاڼې په وینا، نظافت او صفایي د کرونا ویروس د خپرېدو په مخنیوي کې ډیر مهم نقش لري. په دې سپارښتنو کې دا هم ویل شوی چې د ښوونځیو ادارې باید د ښوونکو او د ښوونځیو د کارکوونکو سره په ګډه پریکړه وکړي چې د نظافت کوم اړخونه د ښوونکو او کوم د کارکوونکو او پاکي او صفایي د عملې لخوا مدیریت کیږي.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو، نیوزیلند یو ځل بیا د 2011 کال د زلزلې غمجنه پیښه یادې. د سیدنی نه د امریکا غږ د خبريال فیل مرسر د رپورت خلاصه له محمد زامن ممن ناوري.
لس کال پخوا د 2011 کال د فبروري د میاشتې په 28 نیټه یو قوي زلزلې د نیوزیلند د کریسټ چرچ خار په کندواله بدل کړ. په دغه زلزله کې 150 تنه مړه شوي وو او په زرګونو نور زخمي شوي او ټکانې خوړلې وو. د صدر اعظم جیسندا اردرن په مشرۍ د کانټربری زلزلې د لسمې کلیزې ملي یادونه په کریسټ چرچ کې وشوله. په کریسټر کې د تباہی د غم څبې په درسته نړۍ کې خبرې شوې. ډیر هغه کسان چې په دغه زلزله کې مړه شوي وو نیوزیلندیانو، مګر واته تنه خارجانو او د جاپان، چین، تایلند، فلیپین په شمول له نورو ملکونو راغلي وو. د 15 د وینځلۍ په شمول د ټولو 15 قربانیانو نمونه لیکل شوې دي او د دوشنبه د ورځې د کلیزې د لمانځلو په وخت کې ولستل شول. د اضطراری حالت کارکونکو د قربانیانو نمونه ولستل. لیسا پاتریشا ویلیام، جایدن ډیوډ هاریس، راچل الیزابت کانلی، ډانل اشبی کاوی. د نیوزیلند صدر اعظم جیسندا اردرن په کریسټ چرچ کې د کانټربری د زلزلې په ملي یادونه کې چې ډېره ګڼه ګوڼه پکې وه ګډون وکړ. موږ نن ډېر هغه کسان یادوو چې په زلزله کې مړه شوي خارجانو. د دغو کسانو کورنۍ به په سفرونو باندې د لګېدلو محدودیتونو په علت ونشي کړی چې په دغو مراسمو کې برخه واخلي، مګر زموږ ملي بیرغ د دوی لپاره هم نیم ځوړند دی. دغه زلزله د 2011 کال د فبروري په میاشت کې د وړي په پای کې د غرمناری په وخت کې شوې وه. د قربانیانو د درونه دوه برخې د کانټربری د تلویزیون په ودانۍ کې مړه شوې وه. دغه ودانۍ نیمګړې جوړه شوې وه او د دارنګ قوي زلزلې مقاومت یې نه لر. په کریسټ چرچ کې له نیمایي زیاتې ودانۍ ویجاړې شوې وې. نیوزیلند د نو آرټیکل کې دونکې زلزلې په ساحه کې واقع ده چې د بحر کاهل د سمندر تر ساحل پورې غځېږي. په کریسټ چرچ تباهي هغې سترې زلزلې لا نوره زیاته کړې وه چې څو میاشتې د مخه شوې وه. ډېرې ودانۍ یې کمزورې کړې وې. صدر اعظم اردرن وویل لس کاله وروسته تباه شوې ټولنه په سوکه توګه بیرته په پښو ودرېدله او د نیوزیلند یو د ښو او روښانه ښارونه نه شو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو، سم فهمو کې د امریکا غږ سرمقاله ده.
یو د سخت پښتون نه چې د جو بایدن اداره ورسره مخامخ ده، هغه دا چې څنګه د وینزولا د مدارو غیر قانوني حکومت او د بشري ستونزو سره چل چلند وکړي، چې د نیکولاس مدارو او د ډلې اداري فساد او ځپلې سبب شوی دی. د بهرنیو چارو د وزارت نطاق نید پرایس ویلی د بایدن هاریس د ادارې مهم هدف دا ده چې د جمهوري ریاست او پارلمان د عادلانه او آزاد انتخاباتو له لارې په وینزویلا کې د سوله ییز ډیموکراتیک انتقال ملاتړ کوي او د وینزویلا د خلکو سره مرسته کوي چې خپل ژوند برابر کړي او هیواد آباد کړي. وینزویلایان د دیموکراسۍ او د داسې حکومت حق لري چې په دغه نیمه کره کې هر څوک لري چې پرمختګ ورکړي او دفاع وکړي. د هغه درد درکاوه چې په وینزویلا کې وسانه ستونزه او د وینزویلا په خلکو او د دوی په کورنیو باندې تحمیل شوې ده. مادورو بیا یو ډیکټاتور دی. د د زاپولو اداري فساد او بد اداري و ډیره ناوړه بشري ستونزه منځ ته راوړي ده چې دغه نیمه کره لیدلې ده. نطاق پرایس څرګنده کړه چې د وینزویلا سره په چل چلند کې د بایدن اداره به څلور اساسي اصول تعقیب کړي. لومړی د ورلد او مستحق وینزویلایانو په حیث غوره کړي. وینزویلا د موقتی ژغورل شوی موقف لپاره ده. دوهم نمبر د بین المللي انډوالانو سره په ګډه د میلیونو وینزویلایانو د بشري اندېښنو غم خوړل دي. دریم نمبر د رژیم هغه چارواکي او د دوی ملګري دي چې په اداري فساد او د بشري حقوقو نه په سرغړونه کې دخیل وي. او څلورم نمبر د وینزویلایانو لپاره د سوله ییز باثباته دیموکراتیک راتلونکي سره مرسته کول او منځته راوړل دي. او داسې رژیم منځته راشي چې په آزادو او عادلانه انتخاباتو او د اوږدې مودې په اقتصادي پرمختګ دواړو ولاړ وي. نطاق پرایس نو ویلې په دې کې شک نشته ده چې نیکولاس مادورو یو ډیکټاتور دی او زه تکړه د توقع نه لري چې دغه اداره به په مستقیمه توګه د مادورو سره بوخته شي. د ویلې د دې په ځای به امریکا د متحدینو او انډوالانو له لارې کار کوي. منګ با په سیمه کې د خپل انډوالانو سره دغه کار کوو. منګ با دغه کار د خپل اروپאי انډوالانو او متحدینو سره کوو. منګ با دغه کار د امریکایي دولتونو د سازمان یا او اس سره کوو. منګ با دغه کار د لیما د دل لارې کوو. منګ با دغه کار د یو شمیر فورمونو لارې کوو چې شریک هدفونه د دیموکراسي او بشري حقوقو په اړه کې لري او په وینزویلا کې دغه فاسد دیکتاتورشپ ته خاتمه ورکول دي. نطاق پرایس ویلې امریکا په وینزویلا کې د وروستي دیموکراتیکې موسسې په حیث د 2015 کال ملي اسمبله په رسمیت پیژني او د دې سره موافقه کوي چې دغه کس ملي اسمبله انتخاب کړی دی، یعنی جوان ګوادو به د وینزویلا موقت جمهور رئیس وي.
درنو ویدونکو تاسو د امریکا غږ سرمقاله واورېده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سهار خبرونه پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شېبې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واورېده. تر بیا خدای مرسته.